د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشي تاسو ته په دې خبري خبرونه کې هر کله وایو او تاسو قرباني او زمونه ز شهید
او سه مجاهد جوان
نن د سیشنبی یا نهی ورځ کال 2013 د جون د میاشتې 19 نیټه دا وخت شوې ده. دا مهال په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده او یواری ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په سویډن کې د نړۍ د امنیتي چارو د څېړنو یوې ادارې یا سپری اندېښنه ښودله چې هند او پاکستان اټومي وسلې زیاتوي او ورسره د ځمکنیو سمندري او هوایی میزایلو نوي سیستمونه هم جوړوي.
بلې خوا د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې درې نیم کاله وړاندې د طالبانو بوږنوونکي حملې کې وژل شوي ماشومانو میاندو پلرونو د پاکستاني طالبانو پخوانی مشر ملا فضل الله په وژنه خوښي ښکاره کړې ده، خو وایي چې د طالبانو وجود اوس هم شته.
او په اروپا کې د رسنیو د څار یوې ادارې په پا پاکستان کې د ټاکنو په درشل کې په یاد هیواد کې د رسنیو پر ضد په ځینو ګامونو باندې اندېښنې ښودلي.
سرټی کې تاسو واوریدله او په دې خپرونې کې نور راپورونه، موضوعات او مرکې لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
ترنو خدمن اردوونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوی ته غواګیاستی او دا خبرونه په ژوندۍ بڼه وینئ. هم لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو واورېدل، په سویډن کې د نړۍ د امنیتي چارو د څېړنو یوې ادارې چې سپری نومیږي، دوی اندېښنه ښودلې چې هند او پاکستان اټومي وسلې زیاتوي او ورسره د ځمکنیو سمندري او هوایی میزایلو نوي سیستمونه هم جوړوي. د همدې موضوع په اړه زمونږ همکار پیر زبیر شاه د مهال د ویډیو لینک لارې زمونږ ملګری دی. پیر صاحب، کډم هغه غوري خبرونه ته په خیر راغلی.
هلو
پیر صاحب، کډم هغه غوري، نو د اټومي په نړۍ کې د سولې د غیداري چې د سپری په نامه یادیږي، دوی د پاکستان د اټومي وسلو د زیاتیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تاسو د دغه راپور نور جزئیات کله ودم سره شریک
کړئ؟ بالکل، دوی دا رپورٹ جاری کړی دا، او په هغه رپورٹ سره دوی دا وایي چې ټول دنیا سے په تیر کال په نسبت دغه کال په اټومي اصلې سے کمی راغلی دا، او هغه کمی وجه دا ده چې کوم روس او امریکای یو بل سره معاهده کړي دي د جوهري اسلحه ختمولو او تلف کولو، په هغه باندې دوی کار کوي لګیا دي، او دوی لګیا دي هغه خپل چې کوم ذخیره ده هغه کموي او ماډرنایز کوي لګیا دی، جدید کوي لګیا دی، په هغه وجه نه چې کوم اصلي چې کوم تعداد ده هغه کم سوای ده. او ورسره دوی چې کومه مهمه خبره پاکستان او د هند حواله سره هغه ده چې پاکستان او هند چې کوم خپل جوهري اصلي ذخیره ده هغه زیاتی لګیا دی. ورسره دوی سمندری، هوائی او ځمکنی چې کوم سیستمونه دي د میزایل، جوهري میزایل والا، هغوی باندې لګیا دي نوې سیستم جوړوي. او دغه دوی دا خبره کړې دا چې کوم دوی چارټ ورکړای دا، په هغه سره دوی اندازه لګولې دا چې کوم ملک سره څومره جوهري اسلحه او چې وار هډز ورته وای هغه څو دي ورسره. په هغه سره موږ وینو چې پاکستان د هند نه څه لږ زیات دي. هندي یو سل دیرش نه واخله تر یو سل نه واخله یو سل دیرش پورې، او پاکستان یو دیرش نه واخله یو سل څلوېښت پورې دغه تعداد ده. نو دغه اندازه داسې لګېږي چې پاکستان وار هډ چې کوم دي هغه هند نه زیات دي. او ورسره څو کالو شې دوی دا اندېښنې څرګندوي چې څو کالو شې به دوی برطانیې ته ورسي. برطانیې سره اوس 215 وار هډز دي، نو اندازه دا ده چې پاکستان به ډېر زر برطانیې ته ورسي، او برطانیې نه به دوی سره زیاته جوهري اسلحه وي.
پیر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه، اندېښنه یوازې د پاکستان د اټومي سرګلولو یا اټومي کوپړیو په شمیر کې زیاتوالی نه دی، بلکې دوی یو شمیر وړي اټومي وسلې هم جوړوي او جوړې کړې دي، او په پاکستان کې په داسې حال کې چې د ترهګرۍ ویره ډیره زیاته پراخه شوې ده. څه فکر کوئ د پاکستان د اټومي وسلو په اړه کومې سترې اندېښنې موجودې دي دا مهال؟
بالکل، څنګه تاسو وایئ یو اندېښنه خو دا ده چې پاکستان هغه دوه قسمونه دي د جوهري اسلحه. په انګریزي شي یو ته سټریټیجک ویپنز وای یو ته ټیکټیکل ویپنز وای سټریټیجیک ویپنز شه دا میزایل راځي او په ټیکټیکل ویپنز شه وړه اصله راځي وړه بمونه دوی جوړوي لګیا دي په کوم ته چې ټول خلکو ته اسپیشلی امریکای او نور نړیوال هیوادونه ته دا پریشانی دا چې دا داسې نه وي چې څرنګه تاسو وایئ چې ترهګر یا غلط داسې تندرو خلکو په لاس ورسي نو هغه ډېره خطره وي. بل پاکستان چې کوم سابقه ریکارډ دا هغه ټیک نه ده. ډاکټر قدیر وو یو سائنسدان بیجان طویل پاکستان آئے هغه ټول دنیا سے کوریا لیبیا او ایران ته د داسې چې کومه ټیکنالوژي دا د سپلای کړې ده نو یو داسې اندېښنې دي او امریکا اسپیشل دا وایي پاکستان باندې او پاکستان دی چې کوم نیوکلیر نان پروفریشن ٹریٹی دا این پی ٹی چې ورته وایي هغه باندې هم دستخط نه دا کړای نو دا ټول وجوهات باندې ډېر زیاتې چې کوم دي اندېښنې څرګندې کیږي. پاکستان د جوهري ولې چې پاکستان اول هم دا اسلحه پلاو کړې ده دنیا ته او اوس هغه ترسته چې دا به غلط خلکو په لاس ورسي او دنیا امن ته به یو خطره جوړه سي.
ډیره زیاته مننه پیر دوبه شه پور مودان.
ډیره مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
درمن اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او تاسو دغه څېړنه اوراندې واوریدل چې په سویډن کې د نړۍ د امنیتي چارو د څېړنې یوې ادارې اندېښنه ښودلې ده چې هند او پاکستان اټومي وسلې زیاتوي او ورسره د ځمکنیو سمندري او هوایي میزایلو نوي سیستمونه هم جوړوي. په دې اړوند دا مهال په نړیوالو رسنیو باندې هم تاوده بحثونه روان دي او په دې باندې رسنۍ او مطبوعات ټول څرخي. نو په دې حق زموږه همکار مختار خلیل هم مطبوعات ته کتنه کړې ده او ستاسو لپاره دغه څه ورڅخه راخیستې دي.
د سویډن په صدر مقام سټاکهوم کې د امن د بین الاقوامي څېړنې ادارې دنیا کې د ایټمی ملکونو او دوی سره د ایټمی وسلو د شمیر په حق خپل یو تازه رپورټ خور کړی دی. په دې حق لنن د امریکې په مشهوره هفتۍ د مجله نیوز ویک کې یو معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط دی کم یو ملک سره زیاتی ایټمی وسلې دي. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې د دنیا ملکونه د شمالي کوریا او د پاکستان لخوا په خپلو دشمنانو د خونړۍ ایټمی حملې نه د لری ساتلو په هلو ځلو کې دي. خو بل طرف ته دا هم یو حقیقت دی چې روس او امریکا دا وخت د دنیا د ټولو نه مضبوط ایټمی قوتونه په خپل ځای مضبوط ایټمی قوتونه پاتې دي. رپورټ لیکي چې د دنیا 20% ایټمی وسلې روس او امریکې سره دي. دواړو ملکونو د خپلو ایټمی وسلو په شمیر کې معمولی شان کمی راوستې دی خو بیا هم دوی راتلونکو ورځو کې د خپلو ایټمی وسلو د جدیده کولو منصوبې لري. د سټاکهوم د امن د بین الاقوامي ادارې رپورټ د ګل په ورځ جاری کړی شوی دی او په دې کې دا هم ویلې شوی دی چې روس او امریکې اگر که خپلو ایټمی وسلو کې لږ شان کمی کړی دی خو په مستقبل کې د ایټمی وسلو، میزایلو او د ایټمی وسلو اړوندو هوایي جازونو د نظام او د ایټمی وسلو د جوړولو د ځایونو د جدیده کولو لپاره اوږد میاده منصوبې تیاری کړې دي. رپورټ زیاتوي چې د امریکې د دفاع د محکمې بیان دی چې دوی د غیر ایټمی تربګنۍ په جواب کې ایټمی حمله هم کولای شي. د سټاکهوم د امنیتی څېړنې نړیواله اداره خپل رپورټ کې نور لیکي چې دا وخت امریکې سره 6,450 ایټمی وسلې شته دی. هر کله چې روس سره دا شمیر 6,500 دی. په رپورټ کې په ټوله دنیا کې د 14,915 ایټمی وسلو د موجودګۍ تصدیق شوی دی. د روس او د امریکې نه علاوه برتانیا، فرانس، چین، هندوستان، پاکستان، اسرائیل او قطبی کوریا سره هم ایټمی وسلې شته دي. هندوستان او پاکستان خو دې مار خپلې ایټمی وسلې زیاتوي او د دې وسلو د اوړلو د نظام په جدیده کولو هم لاس پورې کړی دی. رپورټ لیکي چې د امریکې صدر ټرمپ د شمالي کوریا د خپل اټمی وسلو د پروګرام نه د لاس په سر کولو د پاره یو نوې سفارتي مهم شروع کړې ده. بلخوا چین د خپل اټمی وسلو خپل هدفونو ته د رسولو د نظام په جديد کولو کار جاری ساتلې ده او په قلار قلار خپل اټمی وسلې نور زیاتې. رپورٹ لکھی چې د صدر ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره سنگاپور کې د ملاقات نه پس خپلو کې یو لوزنامه دسخت کړی ده چې اخیری مرام پکې د جزیره نمای کوریا د غیر اټمی کولو ټاکلې شوې ده. خو د وسلو د ډیرو ماهرانو وینا ده چې د غیر اټمی کولو د الفاظو معنی د شمالي کوریا او د امریکې په نیز بیلی بیلی دي. سٹاکہوم کی دا امنیت دا سیڑنی نڑیوالی اداری خپل رپورٹ پا دی تبصیرہ ختم کرے دے چی دا ہندوستان و پاکستان ترمین دا کشمیر پسر پرتو اختلافاتو دا اندیخنی را پورتا کری دی چی دوار ملکون پا دی تنازا خپلو کی خکر ارمولی شی ہر کل چی دا دنیا ٹول پام دا وقت شمالی کوریا تا دے.
ز چیو خزیم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچي کې اوسېګم او سبق هم په کراچي کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
قدم اوریدونکو په پاکستان کې د اټومي کوپړیو د زیاتې دو لاندې خنچې راتیر شو. په پاکستان کې د بیان د ازادۍ په اړه هم نړیوالې ادارې پراخ اندېښنې لري. په اروپا کې د رسنیو د څارنې ادارې په پاکستان کې د ټاکنو په درشل کې په یاد هیواد کې د رسنیو پر ضد په ځینو ګامونو باندې سخت اندېښنې ښودلې دي او دوی په یو راپور کې لیکلي دي چې دوی د پاکستان حکومتي ادارو خصوصا د پاکستان پاوز یو شمیر ژورنالستان نه پوښتنې ګرځېګنې کړې دي او حتی یو شمیر یې نیولې هم دي. له اسلام آباد نه نور جزئیات په دې راپور کې.
د میډیا د سر نړیوالې پریس انسټیټیوټ نومې ادارې لخوا جاری کړې شوې رپورټ کې پاکستان کې د طاقتور ادارو لخوا د خبریالانو په زورولو اندېښنې څرګندې کړې شوې دي. دغه رپورټ کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خبریالانو د تښتولو او دوی ته راپېښ ګواښونو جاج اخیستلې شوې دي او رپورټ کې د پاکستان په اړه ویلي شوې دي چې دغه هیواد کې فوز راتلونکو انتخاباتو کې د خپل کردار په سر میډیا کې روان بحث یا خبرونو باندې راپارېدلې دي او فوز د تاونه د میډیا ادارې او خبریالان زوروي څوک چې انتخاباتو د هیواد په سیویلین چارو کې لاسوخنه باندې بحث کوي. رپورت زیاتوي چې د دغه ګامونو ښکاره مقصد دا خبرداري ورکول دي چې فوز به میډیا کې د خپل کردار په اړه خبرونه نزغمي. رپورت کې پرستو کې د پنجاب ایالت لاهور کې زنانه خبریالې او په سوشل میډیا فعال ګل بخاري د نامعلومه تنانو د لاسه د زورولو پیښې ذکر هم شوې دي. ګل بخاري د اغې وروستو په زور او چټکلې شوی وکړه چې د پاکستان د فوز ویان خبرداري ورکړو چې سوشل میډیا باندې ځنې خلک ریاست مخالفه مواد خورولو کې ککړ دي. د هیواد یو لوی سیاسی ګوند مسلم لیگ نواز هم په ملکی فوز باندې اشاره او عدلیه باندې ښکاره د دوی سره انتخابی عمل کې د ټګې تورونه لګوي او د شخصي ټلویزیون چینلو د سر حکومتي ادارې ټلویزیون چینلو ته فوز یا عدلیه په ضد مواد نشر کېدلو په سر د سختو قانوني کاروایو سره مخ کېدو خبرداري ورکړې دي. د سیاسي چارو سیړنکار او خبریال حسن خان وایي که د طاقتور قوتونو لخوا میډیا د زورولو هڅې روانې وي نو انتخابي عمل بې طرفه پاتې کېدو باندې اندېښنې راپورته کېدل باوري دي.
پارټیانې داسې دي چې هغه مذهبي پارټونه علاوه چې نورې دي هغه ورکر سے کم دی اغم ډیر زر مشتعل کیږي خاص کر سوشل میډیا باندې یا په مین سی میډیا باندې چې خبر راشي یا جرنلسټ کم دی کله موومنٹ کی او هغه کله دغه پارٹیانو ورکر یو خود دغه ترچ دی بل سکیورټی فورسز اهلکار چې کمی اغم د ملک خلک دي نو دا غویم لایک اینڈ ڈس لایک دا ویری سم اگر چې غوته نه دي پکار چې دا سی خو دغه وشي یا دغه سچویشن الیکشن پورس باندې یا د الیکشن نه مخکې چې دا کوم ماحول جوړیږي الیکشن ته, نو ما خیال دا چیرې په دې باندې په الیکشن باندې به د هغې په کریډیبلټي باندې به ډېر لوی اثر پرې باندې.
د نړیوالې ادارې لخوا د انتخاباتو نړیوالې د میډیا او خبریالانو د زورولو پېښې د رایې د اظهار مخه نیولو او د صحافت او جمهوریت په ضد ګامونه بللي شوي دي, او د تنظیم لخوا د پاکستان موقتی وزیر اعظم او د انتخابي کمیشن مشر په شمول د آئینی ادارو مشرانو په نوم لیکل شوی خط کې د میډیا د ازادۍ باوري جوړولو اپیل شوی دی, او دې ته په عکس العمل کې د انتخابي کمیشن ویان الطاف خان صدا سوایي.
زمون د طرف نه د الیکشن کمیشن د طرف نه ان شاء الله تعالی ایوری کوآپریشن شل بی ایکسټینډډ ټو د میډیا ساتي خدا سے حالاتم نه نذیر ازلی چې غنی مکمل 100% کی سره غل اگر چې موږ غړو چې بای 95% پاکستان الحمدلله اوس وی ار پیسفل او زمونږ ایس اړې غړې نشتا خو د کم ځای کې چې اړې غړې ده انت داسي خلک زمون کوشش ده چې د پاکستان یوازی انٹرنیشنل میڈیا نه بلکې زمونږ عوام د پاکستان عوام محفوظ وي, نو موږ په خپل عوام د پر هر څه کو ان شاء الله حالات به ډیر سازګاری.
د میډیا په ازاده باندې کارکون کې بل یو نړیوال تنظیم فریډم نت ورک د یو رپورټ تر مخه په تیر یو کال کې پاکستان کې د خبریالانو د زورولو یو سل او 500 پیښې رامنځته شوې دي, او دا چې د مې میاشت کال 2018 نه د مې میاشت کال 2018 پورې هیواد کې 15 خبریالانو د خپل پېښورانه فرایزو په سر جون د لاس ور کړې دي. د فریډم نت ورک په دغه رپورټ کې د خبریالانو د زورولو 30% پیښو کې ریاستي ادارو په لګوتی اوچتی شوې دي, خو د پاکستان فوز د میډیا د زورولو یا د هیواد په سیاسي چارو کې د سکیس ملاس وخنې تورونه ردوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي,
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
واشنگتن ڈی سی دیو تاسو د جیوا خبری خبرونه ته غواګې سوینیس. خبر منو ریدون کو تیرونه د افغانستان او امریکا حکومت په یو ډرون بریډ کې د پاکستانی طالبانو مشر فضل الله د وژل کېدو په خلای وکړ, او له هغه وروسته په پاکستان کې د پیښور په آرمی پبلک سکول باندې درې نیم کال وړاندې د طالبانو بوګنون کې حمله کې د وژل شوو ماشومان او پلرونه او میاندو د پاکستانی طالبانو په خوانې مشر فضل الله په وژنه باندې خوخې ښکارا کړی ده. دغه غږ چې د یو هغه زده کوونکو نه دی چې په دغه سکول کې ووژل شو, د یو پلار غږ دی چې تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو.
نور مو مولا فضل الله باندې خو زما خپل ځانې لګدارې چې څونه فیملی سره موږ ملو شو په دې اختر کې, هغه یې حقیقت ته د شکرانې نفلونه ادا کړې دي. چیرې یو داسې دهشتګرد دی دغه نه دنیا نه ورک شو, هغه حقیقت ته ډېر زیات نقصان انسانیت ته ورکړی. خو ورسره ورسره فیملی دا کې دم کوي چې فضل الله خو یو مهره وه, لاره ختمه شوه. خو ورسره چې کوم یو دی چې کوم سہولت کارو د دې د غي متعلق تر اوسه پورې موږ ته واځه دغه نه راغلي چې راغی سره څه چلو شو.
هم دغه مولا فضل الله د پارتي څخه کوم یو وسو محمد هغه دې سره حکومت سره په اړه باندې درلس مقدمه جوړ شي, د پیښو رپورټ نه هغه ذات کړی شي نن موږ د دې ادارو په ولکه کې دي چې سیف د غور کړی دی او یې سره دی دا چې احسانو له احسانو ګوري هم د دغه تنظیم سره تعلق ترلوده دی مخکنی ویان پاتې شوی دی او هغې په ذریعه د یو شمېر د مالاریو سوزین او هلې تر بې شماره انسانانو چې کوم د ترخه زرې ښکار شوي د هغې ذمهواري قبوله کړې وه انکلوډنګ ای پی ایس واقعه. هغه نن د یو نیم کال نه زیاتو شو چې هغه په
بالکل مطمئن نیوز وجہ صرف دغه ده چې د کور څوکیدار هغه وخت کې څه کوله ځکه چې زموږ په جلای د څوکیدار نه ده چې څوکیداري نه شي کولی هغه زمونږ د بچو حفاظت ونکړی شو باوجود د دې نه چې مونږ په مونږ باندې دې ورځو کې یخې او 500 روپۍ به مونږ اکسټرا ورکولې ولې زمونږ د بچو چې څومره دې هغه حفاظت ونکړی شو نو دا پوس خو په خامخا مونږ کوو دا خو مونږ نه پرېږدو بلکې ټول فیملی چې څونه په اختر کې یوځای شو هغې فیصله دا کړې ده چې د دې خلاف به مونږ د بھرپور آواز وچت
او کاغه چې په یو دویم ملک کې چېرته چې هغه پروت و یو اوسېدو او هلته یو بل ملک کس ووژلو نو هغه خو به په ظاهره مونږ کړو چې زمونږ دښمن زمونږ ته چې په نظر راتلو یا زمونږ په فکر کې یا زمونږ په پام کې وو یا مونږ ته داسې هم زمونږ د ادارو خولی وو چې دغه سړی دې هېښه کړو او هغه چې هغوی ووژلو نو د ده د چا خبره هغې ته به مونږ به اپریسیشن ورکړو چې ټیک څه هغوی وکړلو یو عمل
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غک دی وی خبرونی په ژوندۍ بڼه ویني او اوري لکه څنګه چې وړاندې په راپور کې اوریدل د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله د افغانستان په ختیځ په کونړ ولایت کې په یو ډرون برید کې لمنځه تللی او دا هغه کس و چې په پاکستان کې د زیاتو ترهګریزو بریدونو پړه په خپل غاړه اخیسته. اوس د ده له وژل کېدو سره به د پاکستانی طالبانو په تحریک کې کوم دغه تحریک به کوم ناوړه اغېز وکړي؟ آیا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې به دا یو مثبت ګام وشمیرل شي؟ آیا له دې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې خواته ولاړې شي؟ دا ټول احسان محمد خان په دې اړه له یو شمېر څېړونکو سره غږېدلی او دا راپور پرې چمتو کړی.
سړنکاران وایي د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله په امریکایي ډرون برید کې په نخښه کول او د افغان ولس مشر ډاکټر اشرف غنی له خوا د دغه برید په نتیجه کې د ترهګرۍ ډلې د دغه مشر د وجنې خبر د پاکستان حکومت سره شریکول یو مهم پرمختګ دی. د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا په نږدې وخت کې چې د امریکا، پاکستان او افغانستان ترمنځ د باوري اړیکو لپاره د خبرو اترو لړۍ هم رواني ساتلې شوی، خو دغه ډول عملی ګامونو سره په خپل منځي اړیکو یو غوړه اثر پریوته چې هغه غنی د پاکستان د لوري هم امکان شته دی چې اوس داسې ګامونه پورته کړي چې د کومو ترې غوښتنه کیږي. په دې حق لا ویوې ډیوته نوموړي زیاته کړه،
یقیني خبره چې دغه سره با پی ټی پی ظاهر تور سو کمزور شي یا چې سپینټر ګوټ چې مال چې پیدا شي، نو یقیني خبره ده چې پاکستان باندې څه دغه خوشګوار اثر شوی دی. نو که دسې یو بل سره تعاون کوي د تعاون یو لاره روانه شوه، نو چې د تعاون لاره روانه شي نو بیا د مخالفت لاره کمزوره شي. نومه چې دا ډېر لوی پیشرفت دی. دې نه علاوه د افغانستان انتخابات هم راتلونکي دي په اکتوبر کې، او په هغې باندې به هم د دې خصوصا د پاکستان د طرفه بیا بارډر سیل کول او هلته داسې حملې یا داسې دغه نه دوام نه ورکول په دغه کې د پاکستان ضروري خبره ده چې څنګه سوستیشه خو به هغه به زیات په ښه طریقې سره وشي.
د ملا فضل الله په ډرون برید کې چې د افغان حکومت لخوا هم د وجنې تایید شوی، خو لا تر دې دمه خپله د تحریک طالبان پاکستان له لوري په کوم پیغام کې نه خو تایید شوی او نه دغه خبر رد کړی شوی. سړنکار مشتاق یوسف زئی وایي د دې وړاندې هم چې کله د ټی ټی پی کوم مشران په ډرون برید کې وجلې شوي، نو همدارنګې د څو ورځو تیرېدو وروسته په باقاعده توګه د دوی لخوا تایید څرګند شوی چې په دغه منځني وخت کې تحریک طالبان پاکستان بیا د نوي مشر د ټاکلو لپاره د سلا یو ګران دور نه تیریږي.
طالبانو ملٹری چیف ہے اور عمر رحمان اور فاتح استاد ہم مولانا عبداللہ ڈیر نزدی ترین ملکری کے ہو چکل پر 2009 کے حد تک کی فوجی عملیات شروع ہو اور بیا افغانستان تے داری سرا نو دس اطلاع دی چیگنی پاتے دہا پر زیوانے نوی امیر جوړ کړی شوی دی اوس پورې داسې یو کس دا خبره نه کوي چې ګنې هغه باندې سړی اعتبار وکړي خو دا خبره چې واقعا ګنې دی د مولانا فضلالله په ځای باندې نوی امیر جوړ کړی شوی دی او د دې اوسه پورې هیڅ تصدیق نه کېږي.
تحریک طالبان پاکستان چې نه یوازې د پاکستان دننه د عسکري قواو پر ضد بریدونه ترسره کړي بلکې د پېښور آرمی پبلک سکول خونړی برید او د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالې یوسفزای ترڅنګ یو شمیر عادي وګړو پر ضد د بریدونو پړه هم د غترهګري ډلې په سر اغیستې. سړنکاران وایي د ټي ټي پی د مشر په ډرون برید کې د وجنې وروستو امکان دی د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې نور هم کوم مثبت پرمختګ وشي. احسان محمد خان وی او ډیوا پېښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاسته حق سره راځي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواګیس وینیس خبر منوریدم کو تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ سره په ژوندۍ باندې په فیسبوک باندې د ډیوا هم وګوري او خپل نظر هم زموږ سره په خبرونه کې کولی شئ چې د پیغام لاره شریک کړئ او د دې ترڅنګ دا چې تاسو د ډیوا تازه یا وروستي راپورونه کولی شئ د وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام په ویب پاڼه باندې وګوري او ولولي. خبر منوریدم کو زو یو بل مهم راپور البته مرکی ولوري ته چې د ډیوا رادیو سره کړی دا او خورشید کاکا جی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي مشر دی هغه ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې نیول شوي کسان کوم چې دا مهال نیول شوي دي ویل کېږي چې هغوی هیڅ په احتجاج کې ګډون نه و کړی او د پولیس لخوا دغه کسان نیول شوي دي او دا دوی د ګوند غړي دي یعنی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي دي نو دا د سمدستي خوشی شي او په دې باندې نیوکې لري دوی. نور څه خبرې کړې دي دغه به د خورشید کاکا جی په دغه مرکه کې واورو.
زموږ د ملک حکمرانان د اسلام آباد انتظامیه عدالتونه داسې یو لار هلي چې په هغه کې زموږ مشکل حل کیږي د بې ګنا خلکو ته د تارو خلکو ته یو ریلیف ته په برخه کیږي او د زر را پرې خودل کیږي نو موږ بیا هیڅ ضرورت نه محسوسو چې یاره د احتجاجونو لاروالو یا د درنې لاروالو. البته که دا کار دی نه کوي دا د ډېر لوی ظلم کړی دی بغیر څه مظاهرې نه. دلته په اسلام آباد کې د سره مظاهره نه ده شوې. مظاهره نه ده شوې د مظاهرې نه بغیر په بازارونو کې په یو ځای بل ځای کې د پښتونخوا ملي پارټۍ خلک نیولې وو د داران نیولې دي طالب علمان نیولې دي د پښتون تحفظ مومنټ کسان نیولې دي او دغه خبره دار ډېر د افسوس چې ډاکټران دي پی ایچ ډی سکالران دي دی نیولې دي هغه په اډیاله جیل کې چولې دي په چکو کې چولې دي قصوري مشهور چکی درې دي رابطه وسره نه کیږي په ډېر مشکل باندې معنی په یو انډایرکټ طریقه باندې وسره دغه کیږي لکه
څو کسان دي
دا و درش کسان دي و درش کسان دي و درش
او کې د زیاتره کسانو تړاو د کوم علاقې سره دي
د مختلفو علاقو د جنوبي پښتونخوا سره زیات دي جوب سره دي د مختلفو علاقو سره دي
لکه څنګه به دي سونه
زمنګ د ګون پکې اتي وش کس دي
باقي د پی ټی ایم
هغه د څه د پی ټی ایم دي څه مثال داسې به طرف خلک دي مثال داسې دي چې هغه د چا سره باندې لکه
څه اطلاع دي چې لکه هغه باندې
د درې پکې د ورکر پټې دي
چلته کې تیری کې پسو او څنګه داري حالت دي ټایم کې څه دي
نو مان دا د چې برای راست رابطه وسره زمنګ نه کی ان ډایرکټ رابطه دي لیکن ټوله په چکو کې چولې دي په دې ګرمۍ کې او ډېر بدر وی دا وسره ډیر ظلم پکېږي ډیر زیاتو وسره روان دی لکه حتی چې دا غو د جیل د قیدیانو په حساب باندې کڅه هم ناروای چولې دي لیکن د جیل د قیدیانو په حساب هم دا غو یو حق جوړیږي دغه هغه وسره لانه منل کېږي
اوس پکې دویم تاریخ یا پیشي کله ده پدې کې
اوس په دغه یبه پکې ما حل نه کړې پوره رسید په کوم تاریخ ده پکې لیکل
کې يم بل تکي ډیر موده منظور کشتین دي ناس ټول پاتيانې بوله راځي ټول ورسره دی یو والی سرګندونه بم کول بیا محمود خان د احتجاج اعلان وکړ خو دا چې کوم کسان نیول شي دي شل روزه تیر شي مونږ وینو چې رقم اس کم پکار ده نه و چې د نواز شریف د طرف نه یا ستاس نور اتحادیان چې دي چې دا سیو مزمتي بیان مخه تراغلو دا غي په حق کې د پی ټی ایم په حق کې دا چې کوم کارکونان نیول شي دي بل یو سیاسي ګوند مونږ سره تاسو ته پدې کې نخ کاری
ګورز مونږ دا هله د چې پکار در جدي کړه و د دې زمواري جوړي کې سیاسي البته انډیویډیوالز کړي دي لکه ما نه کړي دي یو چا بل چا دا کړي دي چې دا ظلم دی لکه څوک چې دهشتګردي کوي اغه دې څوک چې د دهشتګردۍ په خلاف په میدان کې ولړ دي په غوړه د دهشتګردۍ مقدمه جوړیږي دا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نه علاوه په نورو پارټو کې انفرادي تور باندې خلکو کړی دي زمنګ هله دا د زمنګ اپیل دا د پارټو نه هم د نورو هغه ارګنایزیشن نه چې هغه په بیسیک دغه باندې په هیومن رائټس باندې کار کوي یا وکیلان دي یا مثال نور خلک دي چې هغه د دې ظلم په خلاف باندې اواز پورته کوي نه دی کړي کمزوري کړي دا لیکن منګته اپیل دا ده چې په دې دی دا دیو کې لکه پات شو دا زیاره مثال وخت کې دغه شدی کې شک نشته لکه زمنګ دغه دو چون کې دلته کې یو لیګل پروسس هم روانو لکه زمنګ دغه دو چې د لیګل پروسس د لارې به دا مسله به دی را دغه به کې زمانه تون به ورکی مقدمه به واپس والی دغه به والی د خپل غلطی د خپل کوتاهی د خپل شدید غفلت احساس پدې ته وشي لیکن هغه وته نه دغه کېده بیا تاسو ته معلومه ده د پی ټی ایم التا پر رزمک چې کومه جلسه دی ولا هغه د رزمک جلسه هم دی په دې شرایطو باندې د غکړه چې د پی ټی ایم مشرانو د پښتونخوا ملي پارټۍ د دې قیدیانو مسله د یو شرط په حساب باندې پاغه کې خوده چې موږ به د پی ټی ایم د رزمک جلسه حل ملتوي کوو چې دا خلک پرې خوده شي او د حکومت په بها باندې وسره کمیټې دا اومند نه هم لیکن عمل ته خبره لا نه دا ډیره قابل مزمت خبره ده
او اوس هم یو راپور لرو له شمالي وزیرستان څخه پوخه په نورو کلونو کې به خلک د اختر د میلو لپاره شمالي وزیرستان ته تلل اوس سکل په دغه ځای کې د نامنې او د ناخوالو له امله اوس زیات خلک ژوندخه کوي چې شمالي وزیرستان ته د اختر د میلو لپاره ولاړ شي سکل په دې برخه کې کوم ننګونې موجود وي کوم ستونزې موجود وي دا به د ډی وی د خبريال عدنان بټنی په دې راپور کې وري
په اخترونو کې زیاتره خلک د وزیرستان مخه کوي او په دې ګرمۍ کې د وزیرستان یخ موسم د غرونو ښکلا او د وزیرستان شایست څخه خوند اخلي خو سش کال په حکومتي کچه په وزیرستان کې سخت سکیورټي تدابیر نیول شوی وو او سیمایز خلک وایي دغه اقدامات په پراخ مټ سره د اختر په منځلو کې یو غټ خند وو یو سیمایز تن دیو ته وایي
خپل چکیم کله د اکانما دو مې چکیم مرګری ویارو غلی پارن دی خان دوله د مکینه سړغو په علاقې باندې خو په مکینه چکیم پارن لا جوړ شو په کرکټ په ګروند شه کیما آرمی وا کسانی ولډری وال ور ورک لپاره باندې میجو دا تقریبا 2 غنټه ویټ وکړه فارم چې مختار وغللی لا دې پچک پوز باندې میجو دا 3 غنټه واته ورټ وکړه فارم باندې میجو شپه پارین چې کوم خلی شو کړل ډر په خوره په زور سره تر کړه هغه چې میجو پرشولې نه مخته فارم چې کله زیب لا دینار وته لخ خپل کلی درتل کاډم ته بیا نه پرشولې اچ کیو مستر و دې شې کیم ار میشته ویلې چې پورته امن راغلای دی امن خو سپره مون نه لیدلای مون دوه مشه وکړه خو یې سامان نشته دی په غیرنګ سختي دو په غیرنګ حالات خالی په تحصیل باندې تحصیل دا سړې پرځ دی خپل کلی ولتان شتلای خپل پردیتان شتلای چې چا سره تعلق وي هغه ته خالی بس خپل کلی خپل کړم پریږدي.
اختر المنزل لپاره وزیرستان ته زیاتره ځوانان سي او د بیا هلت رسیدو سره سم د سندونو په غاړه راځم کیږي، د اخلي پخلي تنظیم هم برابروي او د روایتي ډول سره اتنې هم کوي. دوی د اختر د غدري ورځي پوره روایتي انداز سره مانځي. له ډیر اسماعیل خان څخه وزیرستان دتله یو بل ځوان دی وته وای د ژمنه کړی و چې دوی به دا اونې په وزیرستان کې تیروي، خو دغه بندیزونو له عمله بیا پریکړه واپس کړي او بیرته وزیرستان څخه د ډیر اسماعیل خان خواته ستانه کیږي.
زن منم رمضان د وزیر ورننه تعلق ته پارینه مرګری سره غلی وی میرو چلولو شي پوس رغلی دي، خو په ګټینه باندې دوه درې ځا ودراولي چا وی چې شناختي چې کیم تحصیل وی هغه پرېږدي. ډیر زید غاور ته خو سی لشپم پلا درشه وکړه ان او پاسو سره ونی دی خان ته می شور غلی می 4-5 دینه ته تیرې کی شغل وکي مرګری ویر سره، خو بس بس یا چې یو بل تحصیل تم نه پرېږدي ګټینه باندې دغه وجنه وسو پاس راونی دی خان ته.
او ورسته یک شته پښتون تحفظ مومن مشر منظور پښتون هم اندیشنې سرګنده کړي وی او ویلو په چک پوسټونو باندې ایت پرمحل عام خلک اورول شوې دي. منظور پښتون ویلو په چک پوسټو چې کله عام خلک راتریدل نو منظور ټوپۍ په سر له خلکو دغه ټوپۍ په زور کوزه کړي او بیا تر هغه وروسته په دې خلکو امنیتی ځواکونو په چک پوسټونو تشدد هم کړی. امنیتی ځواکونو په دې اړوند تر دې مهاله یا څه نه دی ویلي، خو یو سیمایز خبریال حیات میسود دی وته وویل په چک پوسټونو د ناروا رویه په سیمایزو خلکو کې سخت کار لپاره فلی دي.
پورته لاداته انټری باندې کړی دو نو دا دغه نه د ظاهریږي چې دی چې د کیمې مشره ژغېږي واده را دې کاوی د ټوله دروغزنې دي. از صافي مخبل انټروډکشن هور سره وکړلی او یو غنټه یو درولی یو غنټه نه بعد کنفرم کړل لا وچنا تاسو نشئ تلای تاسو واپس لوټ او بل ور سره داغه چې د دې روایت چې د قبل مزمتو د دې چې کیم د سپوینا ونڅ تر کارنل پر داروی د خپل کاول شنن پی ټی ایم جوړ شو. کداروی په دغه رنگ دغه مخ شه جاری وسوتل پته نشته ته کیم کیم تنظیمینه جوړ شي.
یار دی چې په جنوبی وزیرستان کې په حکومتي کچه دفعه یو سلسله سلويش په ځای کې شوی چې تر مخه په هر قسمه جلسه جلوس او غونډو بندیز اعلان شوی. دغه دفعه یو سلسله سلويش تر هغه ورسته په ځای کې شوی چې په وانه سیمه کې وسله والو د پی ټی ایم په کارکونکو ډزې کړي وي چې په شي مرګ ژوبله هم را منسته شوی و. په دغه دفعه یو سلسله سلويش انسان دوست خلک سخت نیوکه لري او وای چې دغه علاقې نوې نوې په صوبه کې داخله شي او پاکستان قانون الترسایي شوي او دغه دفعه یو سل چلور چلويش د انساني حقوقو په ضد ګرځا وی. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی.
نو قدرمن اوریدونکو او سم په خیبر پختونخوا او پخوانی فاټا سیمه کې د بيزه شویو کډوالو په اړه یو راپور لرو. د پاکستان اف ډی ایم ای اداره وایي چې دوی به د خیبر زول لپاره د بيزه شویو کسانو د بیرته واپسې یا د بیرته ګرځولو لپاره یو نیټه ټاکلې ده چې د جون له 15 نیټې څخه پیلېږي د نومبر تر 13 نیټې پورې. د دغې ادارې ویان احسان داور دا هم ویلی دی چې دا مهال دوی هڅه کوي یو لسو کورنۍ ثبت او رجستر کړي د واپسې لپاره. د ډیوی خبریال حمید الله پرې دا راپور چمتو کړی.
د ایف ډی ایم ای بیان احسان داول ډیو ریډیو ته وویل د خیبر زلې سلور سیمو ته د باقی پاتو کډوالو د ستنېدو لړۍ به د 15 جون او 13 نومبر ترمنځ وي. د ویل دی چې د تیرا راجګال او جمرود تحصیل د ځینې برخو کډوال شامل دي. ایف ډی ایم ای یو خبر پاڼه هم اجرا کړې ده په کوم کې چې ویل شوي په ستنېدونکو خلکو کې د کاهیلو، ملک دین خیلو، کمبر خیلو، صفا او کوکی خیلو کډوال شامل دي او دا واپسی به سلون مرحلې وي. په واپس کېدونکو خلکو کې شپږ زره کورنۍ د واپسې دپاره وړاندې اندراج شوې دي او 1100 نه زیاتې کورنۍ بعد اوس د واپسې دپاره اندراج کېږي او ستنېدونکو کډوالو ته به 15,000 روپۍ نقد ورکول کېږي او ورسره بعد د خوراک توکي هم ورکول کېږي. احسان داوړ وایي
خاندان ته چې په دې باندې دوی خپل د راپورونو تر مخه د خیبر ایجنسی نه په کال 2009 کې د تنلار وسلوالو پر ضد فوجي عملیاتو سره ځایي خلکو کډې فیل کړې وې او د دولتي شمیرو تر مخه د ایبډي می سره د کډوالو 28,000 کورنۍ رجسټر شوې وې. د چارواکو په وینا په سیمه کې د امنیت پر ځای کېدو وروسته نږدې دوه کاله وړاندې کډوال بیرته ستنېدل پیل شوي او د باړې او تیرا میدان ټول خلک بیرته خپلو علاقو ته ستانه کړل شوي دي. احسان داوړ وایي دا وخت د شمالي وزیرستان نه هم 14,300 کورنۍ بې کوره دي او د هغوی د واپسې دپاره هم ایبډي می د پلان په جوړولو لګیا ده. حمید الله ویو وی ډیو نیوز پی خبر.
عزت منو اوریدونکو او تاسو هم پوهیږئ چې پاکستان کې دا مهال د ټاکنو په لړ کې هم پروسې دوام لري او د عوامي نېشنل ګوند منشور هم په دې لړ کې برخه لري او هغوی هم غواړي چې هغوی نن خپل اعلان کړی د منشور او راځئ چې نور تفصیلات په دغه راپور کې چې سادیا قاسم شاه رالیږلی دی تاسو ته وړاندې کړو.
نن عوامي نېشنل پارټۍ د خپل انتخابي منشور اعلان وکړلو. د پارټۍ جنرال سیکرټر میا افتخار حسین باچا خان مرکز کې د دغه منشور مهم نقطې مطبوعاتي کانفرنس په مهال وړاندې کولو په وخت وویل چې د دې منشور تر مخه د امن قیام به د دوی تر ټولو نه یولنې ترجیح وي. دوی به د امن او د خلکو تحفظ لپاره په کامی اکشن پلان باندې عمل کوي او د دې لپاره جوړې شوې ادارې به مضبوطوي. د انتخابي منشور په حق لا میا افتخار حسین ډیو نیوز ته صدا ویل.
یو خو تاسو مخه تمام مطلب چې دغه یو سونو کټ پېښ کړ. تفصیلی منشور کې ټول خبرې شته دي. د امن او امان مسله ټولو کې زیاته مطلب چې واضح او ټول نه بنیادی ده. او دغه نه پس چې کم دینو زمونږ د تعلیم نقطه ډیره هم ده. بیا د معیشت چې کم دینو نقطه ډیره هم ده. بیا د ټول نه غټه خبر چې کم زمونږ پیسې مونږ ته ملو شوې دي ان اف سی واټ کې اتلسم ترمیم کې د په وسایلو خپل اختیار نو د دې پیسو په خزانه کې خو پیسې شته. هغه میکانیزم په کار چې دا به پبلک ته څنګه رسی نو زمونږ د دې راتلونکي الیکشن د رات غټلو نه پس مونږ به چې کم دینو دا میکانیزم مطلب چې خامخا فعال کو چې پبلک په دې خبره پوه شي چې دا دومره پیسې خزانه ترالې د دې فائدې څه شو د دې څه فائدہ شو. لہذا دا غیده لپاره به چې کم دینو مونږه ملي اقدامات کو.
په اردو او انګریزي کې چاپ شوی دغه د عوامي نېشنل پارټۍ انتخابي منشور کې د امن او سکیورټي عدالتي او پولیس نظام کې اصلاحات بشري حقوقونه د صوبایي خودمختاری لوجه تعلیم صحت د آبادی کمولو یا کنټرول کولو د ځوانانو پرمختګ د زراعت او د سارو یا د مال سره سره د ماحولیات د کارخانو تیل ګیس سره سره د کلتور او د فن لوبو او د سیلګرۍ په شوبو کې د ترقۍ لپاره ګامونو اغستلو په حق له تفصیلاتو
مونږ ګوره د دهشتګردۍ نه باوجود دومره اکستریم کې دهشتګردۍ و بیا مونږ په خپل منشور عمل کړی دی. لہذا مونږ خدای دیو کې چې د مونږ حکومت راشي او بیا داسې صورتحال جوړ نشي چې کم زمونږ تیر حکومت کې نو دنیا وګوري چې عوامي نېشنل پارټۍ خپل منشور څنګه عملي کوي.
عوامي نېشنل پارټۍ په خپل منشور کې د قبایلي علاقو او د صوبا خیبر پختونخوا انضمام نه پس نوې جوړې شوې قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د مغربي او د مشرقي جرمني مثال ورکړي او ویلي دي چې څنګه مغربي جرمني خپل ټول نه زیات فنډز مشرقي جرمني د پرمختیا لپاره استعمال کړي وو دوی به هم دغه شانتي د قبایلي ضلعو لپاره فنډز او معاشرتي او معاشي یووالي او ترقۍ لپاره ګامونه اخلي. په خپل منشور کې عوامي نېشنل پارټۍ دا هم ویلي دي چې د سکیورټي پالیسۍ جایزه به هم اخلي او اصلاحات به پکې هم راولي او د ترهګرۍ او د تندروي اغیزمند کورنو لپاره شهدا سیل به هم جوړوي چې کوم بدوی له مالی مرستې ورکوي. او حیرانتیا خبره ده چې عوامي نېشنل پارټۍ په خپل منشور کې دیزل د سکیورټي چیک پوسټونو او د تحفظ مسلو باندې هم خبره کړې او ویل دي چې دوی به سکیورټي چیک پوسټونه کموي او د دې په ځای به استخباراتي طریقې سره د نگرانۍ انتظامات خکوي او په چک پوسټونو به نظر ساتي چې په دې د خلکو د عزت او د حقونو سرغړونه نه شي. د تعلیم په حق لا دوی ویلي چې پرایمري تعلیم به دوی مورنۍ ژبه کې کولو لپاره پالیسی جوړوي او په هر یو ضلع کې به یو یونیورسيټي جوړوي. د نصاب جایزه غستو لپاره به هم یو ټاسک فورس جوړوي او د صحت بجټ به هم زیاتوي او نور شوبو کې هم د ترقی لپاره ګامونه اخلي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
خبر پر مهم بولے
ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا، فیس بک وی او اے ڈیوا.
خدمن اوریدونکو، اوس هم راځو د پاکستان د ټاکنو په اړه یو بل مهم راپور ته. نن په پاکستان کې د ټاکنو د کاندیدانو لخوا چې کوم کاغذونه جمع شوي وو، د هغوی د چاڼ وروستۍ ورځ ده. د پاکستان د ټاکنو کمیشن وایي په ټول هیواد کې څه باندې 1000 کسانو خپل کاغذونه جمع کړي وو، چې له هغې ډلې څخه 6300 کسان به د پاکستان 322 څوکیو لپاره سیالي کوي. رابعه پیر پرې دا راپور چمتو کړی.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن کې کال 2018 د جولای په 15مې نیټې کې دونکو ټاکنو کې برخې اخستونکو د کاندیدانو کاغذونو د څارنې عمل ترسره شوی دی، او د یو شمیر کاندیدانو د کاغذونو د منځوري سره سره د اسلام آباد د هلکې ان ای 35 څخه د تحریک انصاف د مشر عمران خان، د عائشه ګلالۍ او د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د نامزدګۍ کاغذونه رد شوي هم دي. بل پلوته د کمیشن نختي کارت جوړونکو ادارې نادرا بل معلومات غیر متعلقه خلکو ته د رسولو تورونه رد کړي دي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن د شمیرې تر مخه روان کال په جولای کې کېدونکو د قومي او صوبایي اسمبلیو دپاره د مختلفو ګوندونو او آزاد 1402 کاندیدانو په ټاکنو کې د برخې اخیستو لپاره خپل کاغذونه جمع کړي وو، چې پکې 15419 کاندیدانو د صوبایي اسمبلیو او 6300 کاندیدانو د قومي اسمبلی د پاره کاغذونه جمع کړي دي. نن د کاندیدانو د کاغذونو د څارنې عمل تر سره ورسېدو، چې پکې د مسلم لیگ نون د مشرانو شهباز شریف، مریم نواز، حمزه شهباز، د قومي وطن پارټي د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د پیپلز ګوند آصف علي زرداری، بلاول بټو زرداری، د ان ای 211 سجاول سخا، د عائشه ګلالي او د ان ای 211 سخا د عمران خان په شمول د یو شمیر مشرانو کاغذونه منظور سوي دي. د مولانا فضل الرحمن کاغذونه منصور سوي دي. بل پلوته د ان ای یو چترال څخه د پخوانی صدر پرویز مشرف، د ان ای 35 څخه د عمران خان، پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د عائشه ګلالي کاغذونه خپل په هلکو کې د پرمختګ کارونو تفصيلات نه ورکولو په بنیاد رد کړی سوي دي. د دې سره سره 245 څخه د متحده قومي مومنټ مشر فاروق ستار او د ان ای 212 کراچي څخه د متحده مجلس عمل د مشر اسد الله بھٹو کاغذونه رد کړی سوي دي. د دغه کاغذونو د رد کېدو په اړه په اپیل د سبا څخه د رواني میاشتې تر 28مې نیټې پورې دایر کولی سي. بل پلوته د قومي شناختي کارت ادارې نادره هغه تورونه رد کړي چې ګونې دوی معلومات غیر متعلقه خلکو ته شریک کړي دي. او د نادره ډایرکټرو په اسلام آباد کې یو خبري غونډې سره وینا کې ویل،
نادره کا انټرنل سیستم اتنا سترونګ ہے اور ڈسٹریبیوشن آف ورک اس انداز میں کیا گیا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی کہیں پہ کوئی ڈیٹا شیئر نہیں کر سکتا، خواہ وہ ڈائریکٹر جنرل ہو، 6 ڈائریکٹر جنرل ہوں یا چیئرمین صاحب ہوں. سو کیٹیگوریکلی بیسیکلی آنسر از کہ وہ کر ہی نہیں سکتے.
دوی دا ہم ویل چی دائرے سخا وستل سوی پخوانی ڈائریکٹر بے بنیاد تورونا لگا ولی ولی چی یو ڈائریکٹر ہم خپل ڈیٹا دا چا سر نسی شریکا ولی. دا ملک دولو سیاسی گندونو تحریک انصاف او پیپلز گند دا پاکستان قومی شناختی کارڈ ادارے نادرا باندی تور لگا ولی وو چی دا دی اړخه معلومات مسلم لیگ نواز او نورو ډلو ته رسول سوي دي. او د الیکشن کمیشن لا اړخه نادرا څخه د جواب اغشتو د پاره دوی ته نوټس هم ورکړی سوی وو، چې په جواب کې نادرا یو لیک هم الیکشن کمیشن ته لیږلی دي. مخالف ګوندونو د لنډمهاله حکومتي مشرانو څخه انتظامی چارواکو د بدلولو غوښتنه هم کړې ده، ولی چې د دوی وینا ده چې په پنجاب کې ټوله کښته انتظامیه د مسلم لیگ لاندې اوس هم کار کوي. بل پلوته د مسلم لیگ نواز ڈلی لا اڑخ ہم وقت پا وقت پا پٹا او پشکارا فوج او عدالت په ټاکلو اثر انداز کېدو تورونه مخته راځي.
قدر من اوریدونکو خبرونه دوام لري او د مهال زو د افغانستان ولوري ته چې یو بل راپور غوړو تاسو په خبرونه کې وړاندې کو. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي پوزي مشرۍ ته تازه نومول شوی جنرال آستین سکاټ میلر نن د نهه یا سه شنبې په ورځ د امریکې د سنټ په یوه غونډه کې وویل چې د افغانستان د جګړې په برخه کې تر ټولو ستر چیلنج د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي چې هغه ډیرې زیاتې ستونزې لري او تمه لري چې ګاونډي هیوادونه باید په دغه چیلنجونو کې د افغانستان سره لاس یو کړي او همکاري وکړي. نور دغه تازه پوځي جنرال څه ویلي دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار احمد فواد لامی په خپل راپور کې.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي پوځي مشرۍ ته تازه نومل شوی جنرال آستین میلر نن د نهه یا سه شنبې په ورځ د امریکې د سنټ په یوه غونډه کې د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. ډګر جنرال آستین میلر د صدر ترامپ لخوا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د ناټو د پوځي ماموریت مشرۍ ته نومل شوی دی او که د امریکې د سنټ د خوا تایید شي نو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د لوی کمانډر په توګه به د جنرال جان نیکلسن ځای ونیسي. میلر نن د امریکې د سنټ پوځي کمیټې ته په خپلې وینا کې جنرال نیکلسن ډیر وستایه او ویل چې د جنرال نیکلسن پر نقش قدم بځي. کله چې له جنرال میلر نه یو سنیټر وپوښتل چې د افغانستان د کشالۍ تر ټولو غټ چیلنج څه دی نو میلر د افغانستان ګاونډیانو ته ګوته ونیوله.
تر ټولو غټ چیلنجونه ګاونډیان دي او بیا پر داسې یو ځای باندې د هغې سیمې د هیوادونو سلا کول چې یو بل سره مرسته وکړي. یقینا چې امنیتي حالت هم ستونزه ده. د تشدد راکمول یوه دوامداره چیلنج دی. افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو او مرستې ادامه هم مهم دي. خو بیرته به تر ټولو اهم کار چې موږ یې کوو یاد کړم او هغه د ترهګرو له منځه وړل دي.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشرۍ ته نومل شوي جنرال د توندلارو پر مشرانو بریدونه د پوځي تګلارې یو مهم رکن وباله.
یقینا چې پر مشرانو باندې حملې یو مهم رکن دی خو دا بریدونه په یوازې سر هر څه نشي کولای. دا چې یوه شبکه دې بالکل ختمه شي نو په کار ده چې هغه شبکه په ډیره ژوره توګه سره وپاشل شي او بله مهمه ده چې سیاسي کار هم وشي او بیا نو کېدای شي هغه په لاسته راوړنو کې وشمارل شي.
ډګر جنرال آستین میلر ټینګار وکړ چې پاکستان باید د افغانستان د کړکیچ په حل کې مرستندویه ونډه ولري.
زه چې افغانستان ته ګورم او ما ښه ګڼ شمېر کلونه افغانستان څارلی نو ښکاره خبره ده چې یو ستونزمن ځای دی او جنجالي ګاونډیان لري. زه چې پاکستان ته ګورم پاکستان باید د حل یوه برخه وي. موږ باید د حل د یوې برخې په توګه ورنه ډېرې زیاتې تمې ولرو، نه یوازې د ډیپلوماسۍ له اړخه بلکې له امنیتي اړخه هم.
د سینیټرانو په منځ کې لینډسی ګراهم چې جمهوری غوښتونکی سینیټر دی له جنرال میلر نه دغه د افغانستان په باب دوه لنډې پوښتنې وکړي.
څومره امکان شته چې موږ زر ووزو؟
سینیټر زما نظر دا دی چې که موږ زر ووزو په افغانستان کې خطر لا پاتې دی.
یو رښتینی خطر؟
هو سینیټر، یو رښتینی خطر.
خو جنرال میلر په افغانستان کې د یوې سیاسي روغې جوړې دپاره پوځي فشار هم اړین وباله.
I understand our core goal in Afghanistan is to ensure terrorists.
زه پوهیږم چې په افغانستان کې زموږ اصلي هدف دا خبره یقیني کول دي چې ترهګر باید ونه شي کولای د امریکا یا د نړیوال ټولنې د نورو غړو ویرولو ته د افغانستان د یو پټنځای په توګه کار واخلي. په دې باور یم چې د یو سیاسي روغې جوړې د شرایطو د برابرولو لپاره پوځي فشار ضرور دی.
ډګر جنرال آستین میلر په خواتر دی هم په افغانستان کې پوځي دنده اجرا کړي او که دا ځل د سنټ لخوا تایید شي نو دا به یې په ژوند کې افغانستان ته څلورم پوځي ماموریت وي. احمد فؤاد لامی د امریکا غږ دیوه واشنگتن.
درنو قدرمنو اوریدونکو اوس هم یو سپورتي یا ورزشي خبر. په روسیه کې د فیفا د نړیوال کپ په سیالیو باندې 15 بلیونه ډالر لګښت راغلی. 3 بلیونه ډالر
د لوبو د 12 لوبغالو یا سټیډیمونو په جوړولو او نوی کولو باندې لګیدلی او 8 میلیارډ یا 8 بلیونه نورو باندې بنسټیز کارونه شوي، مثلا سړکونه، د ریل پټلۍ او هوایي ډګرونه جوړ شوي دي. لګر د نړۍ څخه د دغو لوبو د نندارې لپاره بې شمېره کسان ورغلي دي. د ماسکاو سړکونه او واټونه د پخوا په پرتله لا هم په خلکو رنګ شوي دي او د ماسکاو ښار یو نوی بڼه خپل کړی ده. زموږ همکار ارباب محمود علي پرې دا ویډیو راپور چمتو کړی.
ماسکو د نړۍ د بیلابیلو کلتوري نندارو یوه ګلدسته جوړه شوې ده. د کرملین هغه لارې کوڅې چې کاري سربا په وړو کې پټې وې او کلک امنیتي ګامونه پر نیول شوي وو، دا وخت د لاتیني جوش جذبو او د افریقایي سازونو رنګ اخیستی دی. د کولمبیا د لوبډلې مرستیاله کاترینا تیجدا په ړومبي ځل ماسکو ته ورغلې ده. زموږ لپاره هر څه نوي دي، دا یو نوی کلتور دی، دلته بدله ژبه ده. زموږ لپاره خبرې کول ګران دي خو موږ ډېر خوشحاله یو. د مصر د فوټبال یا ساکر لوبډلې مرستیال صالح وایي خلک ډېر ښه دي او هر څه ډېر ښه ښکاري. جارج د مکسیکو د لوبډلې مرستیال دی. موږ ټول یو موټی یو، امریکني، اروپایي، ایشیایي او دلته هر څوک یو دي. د روس د لوبډلې مرستیاله نتالیا وایي مقامي خلکو وړاندې دا هر څه نه دي لیدلې. دلته هر څوک د یو بل سره ډېر خواږ دي. په سیمه کې د جشن ماحول دی، دا یو غیر معمولي غونډه ده. د نوي کال د خوشحالونو هم زیات خوند دی. ماسکو کې داسې خلک هم لیدل کېږي چې خپل د دوی ملکی لوبډله په مقابلو کې برخه ناخلي، لکه د سودان نه ورغلې 12 کلنه عبدالجبار. هلو، موږ په ماسکو کې یو او دلته موسم ډېر اعلی دی. دا انتونی ابو گو دی او دی په ماسکو کې ژوند کوي. دوی له پورې میلمستیا جوړه کړې ده. دوی د نایجیریا خلک د راغونډولو تجربه لري. دوی موسیقي خوښوي. د میلو سره سره د ماسکو د میټرو یعنی د ریل ګاډي نظام د بیلابیلو رنګونو سره خوندور جوړ کړل شوی دی. روس غواړي چې خپل کلتور نړیوالو میلمنو ته وښایي. د سنت پیټرسبرګ د آرټ د مشهورو نمونو د نندارتون نه واخله تر د کوربا خار کزن د کم مشهور اسلامي تاریخ میلمنو ته ور وښایي. د سلګرو د مرستې لپاره په زرګونو رضاکار په لارو کوڅو کې راوتلي دي. په ښه ډول مقابلې یقیني کولو لپاره یولیا هم راوتې ده. هیڅ ګران نه دي، بس لږ د حوصلې نه کار اخیستل پکار دي او ټولې ستونزې حل کېدلی شي. او که بیا هم څوک تیر وځي، نو ورله پکار ده چې بس د کوم ځای نه د خلکو د چغو سورو او د خنداګانو آواز اوري په هغه لور کې روان شي.
نو قدرمن اوریدونکو، او بیا هم د لوبو په اړه یو بل راپور هم لرو. روغتیا پوهان وایي لکه څنګه چې په نشه یي توکو باندې خلک روږدي کیږي، همداسې په ویډیو گیم کولو باندې هم کوچنیان او غټان روږدي کیدای شي. نور حال بشپړ راپور زموږ همکار ارباب محمود علي درکوي.
د صحت نړیوال اداره وایي څوک چې خامخا ویډیو گیمز کوي خغه په ذهني توګه په دې ناروغي اخته شوی دی. د صحت نړیوال ادارې دته د لوبو د ناروغي یا گیمنګ ډیس اورډر نوم ورکړی دی. د صحت نړیوال اداره وایي تر اوسه ډیر کم خلک د ویډیو گیمز کولو په نشه راوخت دي، یعنی شاوخوا 3%. اداره زیاتوي سویلي او مشرقي ایشیا کې داسې کسان ډیر دي. خو د ذهني صحت او د نشه ناوړه ګټه اخستنې لپاره د صحت د نړیوال ادارې مشر شیکر سکسینا ټول پلرونه او میاندې خبرداروي. هغه ویډیو گیمز چې سمدستي انعام ورکوي او هغه لوبې چې پکې د یو بل سره مقابله کیږي او که په یو لوبه کې مالی ګټه وي یا نور څه انعام ټاکلی شوی، نو بیا ډېر امکان دی چې داسې تن ته د لوبو ناروغي یا گیمنګ ډیس اورډر یا ستونزه لرونکي لوبغاړي وویلی شي. د ډاکټرانو دا خیال دی چې په ویډیو گیمز د اخته کسانو علاج د نفسیاتي درملنې یا دوا د لارې کېدلی شي.
تا
قدرمن اوریدونکو دا خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیده او د دې خبرونه وروسته به زمونږ همکار ارباب محمود علي رازی تاسو سره به دیو ډاکټر خبرونه مخ په وړاندې بوزي او په دې خبرونه کې به تاسو سره پلاستیکی جراحي یا پلاستیک سرجری باندې خبرې کوي، هم د هغه سرجری چې د ښکلا لپاره وي او هم هغه سرجری چې که خدای مکه څوک ژوبل کیږي له هغې وروسته څنګه دغه سرجری یا جراحي ترسره کیږي. نو تاسو هم کولی شئ په خبرونه کې ګډون ولرئ. ستاسو قربانه زمنزه شهید
او زه مجاهد جواد
او زمونږ پروډوسر سره بختور شاه. تاسو نه اخلو اجازه او تاسو په لویه لاس پارو سر وړاو آباد اوسئ.
مرلی اوسئ.